السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلی خبرونه د ایران ځنی او رسنۍ او افغانستان ته تیر یو میاشت کې د سباندې شپې ته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی د ایران برنا خبری اشانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبل پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران فوجیانو په یو میاشت کې شپې ته زره او 380 بیا اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې لارې افغانستان ته سپارلی دی د ایرانی چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړي دي د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز سره د څه باندې شپږ سوه اتیا بندیانو د اخراج او د طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی بلخوا له پاکستان هم د بې اسناد افغانانو ډله ایز اخراج روان دی افغانستان پرون جمعه په شل اوریزا نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د 224 منډو هدف ټاکلی او امارات وی په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کې 2.1 منډې وکړې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف 1.1 منډې وکړې اماغه او چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله افغان اتلان به د دغه لوبلړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې تر سره کوي
په پرونی لوبه کې رحمان الله ګوربسل منډي وکړې د اې د نړیوالو شل او دیو سیالیو لومړنی سیریز او لوبډل مشر ابراهیم زدران په 55 منډو اوټ شو ازمت الله مرزه په 1900 محمد نبی په 4 منډو ناټ اوټ پاتې شول راپور نو وايي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیا ترتیب پرانیزي د ریپورت په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان ترکیه روسیه چین او ځینو نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون ویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیستا وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې تازه حمله څپه وغندله ترک له مسکو وغوښتنه وکړه چې دغه حمله سم د لاسه کمې کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د میزایل او بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله ټکان خوړلې ده په دې حمله کې دلګ درلګه اذر لاس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیات نور ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډیر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نخښه کړي دي د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي 2 مشکوک کسان یې د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي مخکې دا شمیر نه هویش خو در شوی او ترکیه یو امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسوي خبري اژانس ویلي دغه مشکوک کسان په پام کې لرل چې پر کلیسا او د يهودانو پر عبادت ځایونه او د عراق پر سفارت حمله وکړي سرچینې ویلي د ترکیه استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمین انقره او استنبول په ګډون په نهو خارونو کې سار وختي چاپیا چولې وي ویل شوی په نیول شوی او کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي ترکیه په تیرو میاشتو کې د داعش افراطي غړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پوری بشپړ فعال شي د څرګندوري داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیرونې د اندېښنې دا موضوع د اندېښنې وړ وبللې و د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سکه او کانفرنس ویلی د شمالي کوریا د نوی ډایرکټور ظاهر انداز مویل کیدو په پړاو کې نو احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري تاسو ازادي رادیو ته غواګیا ستوړه نه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواک ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکه هم وشوې
افغانان د خپل لومړني اړتیاو لکه خوړو سرپناه روغتیا ساتنې تعلیم او پر ژوند لپاره مبارزه کوي
په دې یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډیر کنټرول او دراتلونکو ټاکنو په اړه بې باوري
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي د غزې تړانګې د جنوبي خار یو خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمای کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه هم خبري کی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرونی وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي سازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي سازي بیا وویل پر خوځو جنو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تیر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړلیک مسوډې ته رای ورکړه او هغه درایو پاکستانیات تصویب کړ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړلیک مسوډه چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندې زونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا لپراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه وړو سرپنا روغتي اړتیا نه تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخېنی ولیدا پریکړه هم دانه د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي. مو خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړ جاړي غوښتنه کوي.
په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سو د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبت او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنی رای وکارول سوی. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مسودې ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the
Afghan نخه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپل نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک د غرض له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړه د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره
طالبان
نور هم لري
کوي. په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په مشخص ډول ښځې اغیزمنوي چې لزده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولای او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په 2023 کال کې تر ډیر زر ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دې سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیرې د روان کال د سپتمبر 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري زورول کیږي او نیول کیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د 1400 افغان کډوال نیول شوی دی. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوی دی. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور لمخه بلوچستان یالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دوه سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو توقیف او اخراج په ګډون له زورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خود دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري زورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسانو ملته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په وزندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزا او پاسپورت ولري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بې اسنادو څخه باندې 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څخه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له زورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستانی پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د مکروریان یو شپې روسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاري او کې خودو تنه پټ دي. دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ ډېر وخت کې چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسانی خبر شو، مسولین راغلل، وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو، اخترونه ورک چې دوباره دا کار ونه کوي.
د کابل د لومړی مکریانو وسیدونکو وګیامل ازادي راټول چې په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري. ګاز قیمت شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي،
په دې گاوند کې چې دوی بخاري ایښود خپل مریض مور لپاره او د ماشومان لپاره حفظ مراقبت چکله، دغه غزما کسانی خبر شو دوی دی بولید مسولین راغلل، وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلو دو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي. خلک څه وکي؟ خلک هیڅ چاره نه لري. سکال جمعې د پاره نه غاز ارزان د چغنه استفاده وکي. جمعې سخت روان دي.
د څلورم مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت صدا وسفلا ټولولو کې دا دګ نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي خو منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولګو. مکرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ درته نه وي بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکو مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ښه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوي اوبه اچوي بیا په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپله برستنه ده، رقم شیان په باندې اچو، اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ودنه باید سو نو مخ سړی نه سي پټوی، سې دا پزه هم توده سي. او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي، نو له پزې نه کېږي. کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي؟ دا خو مشکل دی خلکو ته. زه دوستۍ لرم ته ماته دي، دوازم ته ماته ده. خلکو اقتصاد خو ډېر خرابه ده، خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته هغه مشکل څه ده؟ نو موش نه وي، کوټې میاخې دي، مشکله ده، کار هم نه وي. قاضېږم دلته
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ او عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل، د ژمي پراتاک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خوړه او مخ په ډیره دوده چې د دغه ادارې له قوله خای لامل جمعي وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات د غزې تړانګې د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. د غیز واکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټوټر کې د خبرو کړي، خو نور تفصيلات نه دی ورکړي. د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوزیانو په هوایي حملو د نخوښتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼ ترورستان ختم کړی دی. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوزي عملیات متمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې د جګړه ورسره له هغه پیل شو چې نمړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیل په تازه حمله کې اوازې پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغه حمله کې ټپیان شوې دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترنګ کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی. هغه رقم چې خپلواکو سرچینو ته یې څرګندې نه دي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمیرې کراوي. دغه جګړه چې اڅه کم دولس اونې کیږي د فلسطینیانو د کلابند شوی قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي چې لنډیزي اورو.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوی چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لالارې د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان لالارې د یو کمربند ولار پروژې لخند سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله د پروژې پښکې شي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشتې خبره وکړه چې د پروژې هغه نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې تمه کیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې ورستي خونړي بریټ په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3مه له خونړي بریټ ورسته چې د پوجانو په ګډون نه تنه پکې وشل شو د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې ورسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي اسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس په خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان د لسره د اسلام آباد د سولې خبرې ناکام شوې دي. له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان د نن امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنشن بي پورس پر اول پندې کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګنده شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغه سره نوی پرمختللي وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیشنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي چې د پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکې چنکړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوه. ازادي
رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتې تر شا ټول کال پوز لا واګ ډیر اداره کړی تر دې چې له پاکستان د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز لوري تایید شو او ترې ملاتړ وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوه خو د سیاسي ډلو لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بي باوري رامنځته شوی. تفصيلي په دې راپور کې وایي
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې
چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پریخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولس ته ور نه رسو. د وخت ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخ ته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوارالحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړېګړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي، لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بې باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغوی سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړېګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00422 11 45 15.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراولې نه واځي د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سونز په اړه هم چې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوي چې اړین نه د باید غږ مت ازادي رادیو لاري خبر شي سو ستونزو ته یو حل لار پیدا شي او تر حاکم چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شمیره چې شپه وړاندې اعلان شو په غږیزه شکل باندې راولېږي موږ په ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونه کې تر تخبارو کړو تر خوای هغه مسائل چې تاسو فکر کوي اړین دي چې باید خبر شي ازادي رادیو سره شریک په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې ورزګرزو د خبرونو لنډیسته د ایران زن یو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاش کې د څوباندې شپې ته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړل ترنا د ایران برنا خبري اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویل دي د ایران پوځیانو په یو میاش کې شپې ته زره او 380 بیا اسناد افغانانو نیولې او د غارون سرحدي دروازې لاري افغانستان ته سپارلې دا په داسې حال کې چې له پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې یې اخراج روان دي افغان لوبډلې تیر شپه په یو شل اوریز نړیواله سیالۍ کې متحده عربی اماراتو د دوه او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د 204 منډو هدف ټاکلې وو اماراتو په ځواب کې د 204 لوبغاړو په کې دوه واسي یو سلی او دیرش منډې وکړه په پرونې لوبه کې خالو برحمن الله قربز وکړه هغه سلیزه وکړه او دای په نړیوال شل اوریز سیالیو کې لومړنۍ سلیزه راپورونه وايي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیسي د ریپورت کوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې د سفارت په ډیر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی خوله په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ابیک سمادیاروف پرونی ویل چې په دوی د امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له ترهګری زالستا وباسي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا مشر ویل کار تورک پرون جمعه په اوکراین د روسیې د تازه حملو څخه غندلې ده د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا مشر په ویلامې کې ویلي پر اوکراین د روسیې د میزایلو بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو لامل ټکان خوړل دي حملو کې د لګ تر لګا تر لاسو کسانو د وشل کې دوه تر سلو زیاتو نور ټاپ کې دوه خبر ورکړل شو دي د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي دوه دیش مشکوک کسانی له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې مخکې د اشپیر نه وښتنه خودل شوې او د ترکیه وی امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویل د مشکوک کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د يهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق په سفارت حمله وکړي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په اومده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ډایرکټور احتمال تر روان اوړي پورې بشپړ فعال شي د سرګندونې داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیر او نه د اندېښنې وړ موضوع بلاله و کور مو آباد او اوس را سره تاندې څنګه ونې ځا خبرونه واوري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصولان را توایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی
ګو تعلیم ته خلق اولیت ورکوینه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکي هر ادارې ته چې زه هغه کم سند شي او ته شه د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توایي انت تاسو زموږ سره په جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پرکېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري
ورپسې د خوست په هنتون ل مخکيني استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کبو هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کشر ترلودل هغه باور مات شوی
دا تعلیم خپل یو ځخ دی د دې لپاره به تعلیم وکړي
ا د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکو زیان سره مخ کړی. د سازمان په 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړ زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړ زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلاً تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر دا چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هر لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي اوزا کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ تر کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهامې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو ماسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنی شرایط کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې دولسم پهنتون ماستر ورسره سره تر لاسه کړی، دوی اواز د غوړی چې لوټن څخه ووځي، یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پرکېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري. نو دا زمونږ د ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه اواز په یو طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپل هر څه په خپل سترګو وینو چې لموږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې تبن چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کوم انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم. د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر و تبدیل شوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو، دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سملتا څخه وکړو. د بشر حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپل مو د زده کړو بهیر سره عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
تاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه د زیان چې دی دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده. مثلا نور کلونه به اخوا بچي کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، مکتب چې د امریکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو امریکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک ده، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه او د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کې په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ دي، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنې د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښی لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه موقف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي دا د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی، یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادان دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغه ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د اصلي زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. خو هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتونو رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسو وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه دا لوړې لکه بالاخره په څه شي چلیږي. مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ ځواک په برخه کې داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي چې هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ویسه صاحب که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دی، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته، چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راجع کیږي و خپل محصل ته و شاګرد ته راجع کیږي.
خط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو د وزارت مسئولین یو نیولای غم پوسټ دی کوم مسئولین وای د کورنۍ چارو وزارت یو مرسیال چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای دی دا د کورنۍ چارو وزیر څخه دا کې زبردست خبرې کې ما خبرې راغلي خو د کسانو فعالیتونه چې دي د کسانو په عمل کې چې څو ډا نکي هغه بیل او بل تاسو یو ګورئ همدا د دفاع وزیر وایي موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلک دوی نه چلوې مجبور دي چې فیلور ته عزت ورکړي مثلا دوی په غیر تخنیکی جنگي وسایل چې دغه پیسې باندې نو پیږه کوي مخکنه کسانو ته مراجعه کوي هغه برابرني نور نو تاسو وګورئ په کومو باندې په کومځي او یاد پانتون شاګردانو او محصلین بیا فارغین چې پناستي
مننه کوي ساسه تر دې د مخم په عواملو او پایلو خبرې وکړي خو ځوانان په دې وغږی ګوچي سره له ټولو ستونزو څخه کول پکار دي چې ځوانان به هم خپل زده کړو ته په دې هله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یو ورځ د او ټولنې په درد خوري
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامې جوړي کی تاغو کې ځوانان مصروف وساتل شي د هغوی ورچا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي دا غوی د ورچا چې کوم د عملی میدان تر اوځي ټولنې ته شې په عمل کې دا ثابت کی چې د دوی د ورچا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باور کی چې مثلا او ته د وطن کادر ته ورچا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راځي ځکه چې لوی دسکا د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس مغه سي په خصوصي سکتور کې دومره وده نه لکه چې زموږ ځوانان ټول دندېالته تر سره کوي نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دسکا چې په هغه دسکا کې کار وکړي په زمين کې ځوانان هم باید خپلې اتحادي جوړې کړي ټولنې جوړې کړي د مختلفو لارو د خپلې ټولنې ځغ هم پورته کړي یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه ورچا د ترداغه ځای پر دی را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو د پاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصه په خو ځوانانو ته چې لز دکړو سره یې لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسی او ټول د دوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلی دی کله چې یو څوک چې اقتصاد نه ولسته چې از دې کنه وکړي خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خزای کې د خو خزای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي خپل دا د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نالوست کس په پتلا کوي چې خپل اولاد ډیر خوري نو د دې لپاره چې ډیر روزل شوی ته په وطن کې د باسواده کس لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې باندې تګ کوي یو خو د تعلیم د ارزښت او بل زمان ډاډ څنګه پیګم دوی ته د خپل وسادانم ډاډ ورکي او خپل کومو کې هم ډاډ ورکول کیږي او دویم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي طلب ولې مې فریضه تن علي کله مسکین او مسلمات د تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره به تعلیم وکړي او دام حتمی ده از موږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي را بدلیږي نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدل شي نو بیا خو په تیار موږ ورته جوړ یو بیا هغه وخت کم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه راته منتظر یو موږ به اشغاله وو
ترنو اوریدونکو له دې ورسته بعد تانې څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونې د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګل غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوه موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګل به میوه او به حاصل پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهه حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپلو استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږي
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
استاد مینې د شربت جام دغو غنز مد شهادت جام بل خای چې قبول په خلوص کی سوک چې چل ور کوي د موه پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن بھاغد تن کئی منی بھاغد تن کئی منی نغ مراتا غگی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سبای راتا مخکی مخکی کی نن 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 شرابستر دے
آغا شراب استرگی آغا شان شرمیگی نن آغا نن سبائی راتا مخی مخی گیگی نن آغا نن سبائی راتا مخی مخی گیگی نن سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا نا ہاگا نادا گستل گری توری گی نن ہاگ نن سبائے راتا مخ کے